ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سمه اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او هلمند ته ځانګړې ده. هلمند په دوو برخو کې د افغانستان لومړی ولایت دی. یو لدی خاطر چې تر ټولو پراخ دی، یعنی زیات مساحت لري، او بل لدی نظر چې تر ټولو نارام دی. ډیری ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې دي او یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې پکې شوې دي. هلمند د کندهار، غور، فراه، اروزګان، دایکنډي او نیمروز ولایتونو او بلوچستان ایالت ترمنځ په 50,540 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز لشکرګاه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او دغه راز د هلمند ولسی حرکت یو مشر شاغلی بسم الله وطن دوست. لتاسو اوریدونکو هم هیله ده چې سر له اوسه د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې اس ام اس راواستوئ یا پوښتنه راواستوئ او د ټلیفون شمیرې 4 دقیقې وروسته درته اعلانوم. لومړی هم میلمنو ته هرکلی وایم. والی صاحب، جنرال صاحب محمد یاسین، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایست، ما خو ویل چې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته ډېر نارام دی. نن سبا د هلمند وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو له طریقه ټول اړوندین ته د رادیو ازادي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکن لکه چې تاسو څنګه ویلي، درې کاله د مخه هلمند یو د جمله د هغه ولایاتو د جملې څخه و چې ناامن و، مګم د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښه رهبرۍ د نظامي شورا د ښه رهبرۍ او همدارنګه د خپل هلمندي ولسونو ملاتړ باندې اوس شکر الحمدلله د مناطقو نه د هلمند وضعیت نورمال دی، ښه دی. چې دغه اوسنۍ نن څلورم ورځ دی په ډیر ښه شاندار او ښه په آرامه فضا کې ترسره شو. په سلګونو سلګونو مبارکۍ ته ماته راتلل او ټول د اختر د ښه فضا د تېرېدو او صلح او امنیت په فضا کې د تېرولو، او انشاءالله اوس وضعیت بیخي تغییر خوړلی چې د دې جملې نه د خاندار نه ډېر مېلمانه راغلي او د سستایلو چکر دی هلمند سیند لپاره، چې هغوی هم ما سره ملاقاتونه درلود او هغوی هم ډېر خوشحاله وو چې دغه فعلي وضعیت او حالاتونه.
بله والی صاحب، د دې معنا دا ده چې جګړې کمې شوې دي او کنه د دولت د کنټرول ساحې پراخې شوې دي؟ د ځینو ولایتونو کې مثلا په غزنی کې موږ دا پرون خبر درلو چې حکومت توانېدل لري چې یوه بل ولسوالۍ له دولت له کنټروله چې وتلې و بیرته ونیسي. په هلمند کې په جغرافیه کې کوم تغییر راغلی دی او کنه؟
بالکل، څو عوامل دي چې دلته په جغرافي کې هم تغییر راغلی او په صلح او امنیت کې هم. یو خو هغه عمده مسله دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاعي حالت نه په تاروزي حالت شوی دی. او څو ولسوالۍ چې تاسې د ناوې او نادلي او د باباجي منطقه او همدارنګه په ګرش کې بعضې منطقې او ګرمسیر او اشیر او د ټولو منطقو کې پیشویانې درلود، او د دې پیشویانو چې د دښمن نه خلاص کړي او نوي خلکو ته اوسا ژوند دغه کړی جوړ کړی، یو دا موضوع دی. همدارنګه لارې زمونږ کنټرول لاندې دي، عام شهرا د نمبر یک، عام شهرا د کندهار، ټول دغه دی آزاد خلک تګ راتګ کوي، خلک خپل تجارتونو کاروبار کوي. د دې تر څنګ دغه دوه کاله یو کال کې دننه د علما او درې زره علما او غونډه، او بیا بالاخره جنگ آرامېدل، آرام بلل چې دا جنگ آرام دی. د افغانستان جنگ د علما او په سطح د دنیا کې چې کوم رامین شریفین امامان چې دا جنگ حرام بللی، دا خپل تاثیرات لري. همدارنګه د هلمند د علما او د مشرانو همکاري، د ځوانانو همکاري، د دولت سره نږدېوالی، بالاخره دغه ټول عوامل باید د دې شوی چې د جنگ حتی کښ شوی، او بالاخره هم اخر دا چې موږ د دښمن هغه عواید او مرکزي څوکیدارې د مرکزونه چې هغه موږ پر مخه کړي، چې تاسې په دې نږدې ورځو کې ولیدل چې موږ یو مابس چې ډېر د څلور کالو را په دې خوا پټ ساتل شوی و، هغه موږ د نورو مابسو په شکل چته یو تعداد جنوم متنان پکې بندیان او هغه را خلاص کړه. نو اوس موږ په ټول هلمند کې ارزه کې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي خپل عملیاتونه وکړي. بینان دغه ټول عوامل دی چې جنگ وضعیت تغییر خوړلی او وخت
بله ډېره زیاته مننه والی صاحب. یو د څو شېبو لپاره به د سولې د ولسي حرکت د ویان ښاغلي بسم الله وطن دوست نظرم واورو چې تازه د طالبانو تر کنټرول ساحو ته تللی و. وطن دوست صاحب، والی صاحب وایي چې په امنیتي وضعیت کې د تغییر یو عامل هم دا ده چې دینی علماو هم له خلکو وغوښتل چې جنګونه کې جنګ ناروا دی، تر څه حده پورې د طالبانو په منځ کې له جنګ سره اختلاف یا له جنګ څخه سولې خواته تمایل زیات شوی دی؟
د طالبانو په سیمه کې جنګونه روان دي، هلته جنګونه شته، هلته هوایي بریدونه شروع دي، هلته چاپی شروع دي. دیشو، خانشین، متاکلا، نوزاد، تنګین، باغران هغه ولسوالۍ دي چې کلونه کلونه کېږي له طالبانو سره دي، د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. هلته هر ورځ دغه پیښ کېږي او تر څنګ ګرمسیر، مارجا، کجکی، واشیر دا ټول هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه له حکومت سره دي، نورې ټولې سیمې له طالبانو سره دي. هلته هم هوایی بردونه شروع دي، هلته د ډرون حمله شروع دي، هلته چاپی شروع دي. یعنی که وایو لهم په هلمند کې جګړه نه درېدلې، د اختر په شپو ورځو کې هم هلته بردونه شوي دي، هلته جنګونه شوي دي، جګړې شوي دي، مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. طالبان، سیمه ییز طالبان، هغه طالبان چې په سیمه کې اوسېږي، په سیمه کې ژوند کوي، هغوی هم له جګړو څخه ستړي دي، هغوی سوله غواړي، د سولې غوښتونکي دي. د هغوی په وینا هغه څه سولې دي چې مهمه ده چې هغه افغاني سولې وي، داسې سولې وي چې افغانان ته پکې خیر ورسیږي، او داسې سولې وي چې هغه اسلام څنګه کړی دی.
ډېر مننه.
طالبان هم د جګړې څخه کرکه لري.
ډېر مننه. وطن دوست صاحب، به هم تاسو ته نوبت درکو. د دې لپاره چې والی صاحب د لنډو شیبو لپاره لمر سره دی، والی صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدلې چې حمله سره لدی چې اختر دی او په اختر کې د حکومت تاکید هم پدی و چې اوربند وشي، خو البته طالبان اوربند ونه مانو. دا حمله چې دوی ورته اشاره وکړه چې د طالبانو په ساحو کې روان دي، تر څه حد پورې واقعا د طالبانو په ضد دي؟ یعنی هدف پکې لمنځه ځي
ځینې وخت؟
بله، مهرباني.
د وطن دوه صد خبرو سره یو مقدار ز معافقی ما پدې معافقی ما چې د سولې خبر راځي، کله چې د امنیت خبر راځي، کله چې د اوربند خبر راځي، چې جامع نه به مقابل نه مني، در سره تبن جنگ ته آمادګی نشي، چې جنگ ته نه آمادګی نشي. موږ هم جنگ د سولې لپاره کوو چې سوله باید راشي، نه جنگ. خو کاسې څوک چې بیا سوله نه کوي، اوربند نه کوي، مجبوري دولت هم خپل تدابیر او اقدامات ولري. وطن دوست صاحب چې خپل سفر کړو په هغه ساحو کې، هغوی ته به د خلکو هغه خپل نظرې هغه د وطن دوست صاحب وویل چې خلک د جنګ نه ستړي شوي، خلک سوله غواړي او د سولې طرفداران دي. یو کې داسې خلک شته چې جنګ غواړي، که جنګ یې نه غوښته نو دوی به چې همداسې د سولې خیمه چې په ټول افغانستان کې ودرېده، طالبان هم باید یو سمه ده په مساقله کې پرېښی وه چې دا د سولې خیمه ودرېدلی وی، خلکو هغه نظر ښه په زغرده اورېدلی وی. دوی خو یوازې چې تللي دي طالبان ورسره لیدلی دي، او بیرته خپل نظریات او پیشنهادات دوی ته ویلي چې په طالبانو کې واقع نور د جنګ نه ستړي شي. یو بله خبره چې وطن دوست صاحب وویلي چې افغاني بین الافغاني مذاکرات په کراتو کراتو مونږ ویلي دي، او دولت هم ویلي دا د دولت سیاست دی. مونږ هم وایو چې افغاني مذاکراتو له طریقه کولی شي د افغانستان یو صلح او برادري د صلح خواته لاړ شي، او پردي ملکونه خپل ګټې ګوري، خپل ګټې په مطابق به سوله مونږ ته راوړي. بنان څنګه هم دې ته حاضرې چې کله دوی تله، ما خپل دریځ دوی ته وویل چې افغانستان هم دا دریځ دی، او دا دریځ کې کلک ولاړ دی چې موږ به سوله کوو، او بین الافغاني سولو ته به حاضر یو، بین الافغاني خبرې به کوو. اوس هم دولت دا دریځ دی.
بله صاحب. وطن دوست صاحب، تاسو د دوی خبره واورېده دی والی صاحب، چې دوی وایي چې بهتره دا و چې تاسو هلته اجازه درکړې وای چې په مساکله کې مخایمه درولې وای. تاسو له خلکو سره هم لام خلکو سره هم وکتل، لوغوی ته مو هم د سولې بلنه ورکړه، او که یوازې مو له طالبانو سره وکتل؟
تروان صاحب، کله چې تازه حرکت وشو د هغه پاړه بلا بیل نظرونه موجود وي، بلا بیل غبرګونونه وي،
کله چې حرکت را پیل شو افغان حکومت هم اندېښنه لرله چې دا به څوک وي، امریکا اندېښنه لرله، ناټو او دلته نور هېوادونه اندېښنې لرلې چې ډلې خو هېوادونه رامنځته کوي، هېوادونه راولاړېږي، سفارتونه راولاړېږي او موساد داسې ډلې رامنځته کوي. دا ډله به په چا پورې مربوطې چا به رامنځته کړې وي. همداراز طالبان هم دا اندېښنه لرله چې دا ډله به په چا پورې مربوطې وي. او پر فیسبوک باندې خدا وازه ډیره ګډه و چې دا د نیکلسن پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده. یو د دغه اندېښنو لره پکولو لپاره او دا چې ولسونه په بار بار ویل چې تاسو افغان حکومت لوري ته لاړاست، د سفارتونو مخ ته مو خیمې ووهلې، ولې طالبان ته نه ورځئ؟ د همدې پوښتنې د حل لپاره موږ طالبانو سیمو ته ورغلو، څو هلته دا طالبان ته څرګنده کړو چې دا صفا ولسي حرکت دی، د ولسونو دردونو را پاتولې دي، د ولس لمن را پاتېدلې دي، د ولسونو پر دردونو باندې کار کوي، د ولسونو دردونو ته مرهم پیدا کوي. یو دغه څه خندا شي چې موږ طالبان سیمه ته لاړو، طالبان ته دا په ثبوت ورسو چې دا نه د نیکلسن پروژه ده، نه د امریکا پروژه ده، نه د هغوی لپاره دا حرکت راپورته شوی دی. دا همدا د طالب د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې عسكر د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې ملکی کس د درد لپاره راپورته شوی دی. نور باید افغانان سره ونه وژني، نور باید موږ په دغه جګړه کې چې طالبان یې هم مني چې پر موږ دا جګړه تکل شوی ده، باید په دغه جګړه کې موږ قرباني ورنه کړو، نور باید په دغه جګړه کې موږ ونه وژل شو.
ډېر مننه
زما افغان طالب، زما افغان عسكر او زما ملکیان په همدې جګړه کې وژل کېږي. له منځه ځي.
مننه وطن دوست صاحب. والي صاحب، تاسو دې عملیاتو یادونه وکړه. په دې عملیاتو کې خصوصا په د شپې په عملیاتو کې خلک شکایت کوي چې ام یا ملکی وګړي وژل کېږي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي، څه کولای شئ؟ ځکه چې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دا عملیات د ولایتو له چارواکو سره هماهنګ نه وي.
مننه. عملیات اول خو جنگ د ټولو بدبختۍ عمل دی، لکه وطن دوستۍ ته چې افغانان مجبور کېږي. پاتې شو بیا دا چې د جنگ په ساحه کې د ملکیانو وژل، دلته موږ ته جدي دستور دی د جلال ناب ولسمشر او د سر قمندان د اعلی لخوا، او همدارنګه موږ هم خپل په اول خط کې کله چې موږ وظیفې او عملیاتونه شروع کېږي، اول حکایتونه زموږ امنیتي او دفاعي مشرانو ته همدا دی وګړو سره به ډېر احتیاط کوي، د ملکي وګړو د وژلو مخه باید ونیول شي. خو کله کله داسې پېښېږي چې طالبان هم د جوماتونه استفاده کوي، هم د ملکي د وګړو د کورو د بام نه جوابي ډزو کې، یا د دوو دواړو منځو ډزو کې واقعا زموږ بېګناه خلک هم شهیدان کېږي. خو د پخوانه اوس په دې دوه درې میاشتو کې زموږ ګراف راټیټ شوی، ځکه موږ ډېر دې ته جدي توجه کړی. یوازې اهداف زموږ خپل هغه دښمنان دي چې څوک جنگ غواړي، نه سوله. هغه سوله چې غواړي هغه زموږ اهداف نه دی.
درست. یو پوښتنه بل هم دا چې په دې روان کال کې څه فکر کوي د هلمند وضعیت به څنګه وي؟ فکر کوي چې طالبان په ضعیف موقف کې دي او امنیتي ځواکونه په قوي موقف کې دي، او کنه فکر کوي چې دا وسنۍ وضعیت موقتی دی او د کال په اوږدو کې چې هوا نورم تودی شي، جنگ هم تودی شي؟
مننه. جنگ خو به دوام لري، خو د تیر کالونو په پرتله به په تغییر کې، چې هغه ما مخکې په سر کې معاملې وویلې، دفاعي او امنیتي ځواکونو هوډ، همدارنګه د دفاع حالت نه تعرض ته وتل، او د دې تر څنګ خلکو نور د جنگ نه کرکه، او بالاخره د جنگ معموله طریقه چې آرام حرام ویل شوی دی، دغه ټول په مشرانو فعالیتونه او علماو فعالیتونه د محلاتو کې د خلکو سره ناسته پاسته، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي د جنگ ګراف راټیټ کړی دی. انشاءالله اطمینان ورکوم چې دا جنگ به ګراف همداسې نور به ټیټېږي، په هلمند کې مخته به نه ځي.
ډېره زیاته مننه کورودن د هلمند والی ښاغلی محمد یاسین. وطن دوست صاحب، تاسو زموږ اوریدونکو ته ویلی شئ چې طالبانو تاسو نیولی وی او که تاسو په خپله ورسره تللی وی؟
دلته دغه خبرې دي. کاش والي صاحب د لوی وای چې یو اندېښنه مو سره شریک کړي وای. او
والي صاحب لاشته
کړي و خیر.
بله والي صاحب شته. بله لاشته. بله
موږ د روزې پر شل موږ د روزې پر شل مونږ ته خبر پانی ولې ژلې، له رسنیو سره مرکه وکړي چې د سوري ولسی حرکت یو کې دا د غړي منشرګات تر مساکنات لري په تګ لري هلته له طالب مشرانو سره د سولې او اوربند اړوند خبرې لري تر څنګ چې د طالبانو په سیمه کې کم دردونه دي کومې ستونزې دي ام هغه راپورته کوو رسنیز کوي او نړیوال تر څو چې د حکومت په خوا کې د طالب په خوا کې په دواړو خوا کې دردونه موجود دي هلته وژنې رامنځته شوې دي ویني بهېدلې دي کله چې موږ د روژې پر 15مه نیټه له سرګات حرکت وکړ په څلور شپو چې موږ نوزاد رود ته ورسېدو نوزاد رود هغه سیمه ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده کلونه کلونه طالبان همدلته پاتې شوي دي په همدې سیمه کې طالبانو سره د مخکېدا پر مهال موږ څلور کسیزه پلاوی وټاکلې چې له طالبانو سره د خبرې کوي هغه پیغام چې موږ له ځان سره لرو د سولې پیغام د طالبانو سره به شریکو هغه ستونزې کړاوونه چې هلته ولسونه لیدلي دي هماغه به راپورته کړو رسنیز کوو د نړیوال ته به رسوو او تر څنګ دا به یو ښه پیل وي راشه برشه به پیل شي مخامخ به اړیکه را پیل شي او هغه شکونه هغه تورونه یې داسې اوازې د سولې ولسي حرکت اړوند هغه به هم حل له منځه به ولاړ شي د روژې نوښتمه نیټه موږ د طالبانو یو خوندي سیمې ته ولېږدول سولو سوال ته د دوی له مشرانو سره کښېنو ان تر تزنی پورې موږ لاړو زموږ پاتې ملګري هم دلته په نوزاد رود کې له طالبانو سره میشت و دیره و دلته په سیمه کې سنګوریان او پولیس راولاکړي و هم هغه ځای کې زموږ ملګري دي هلته ځان رسولي و هلته پر طالبانو برید کړی دي هلته دوه ساعته جګړه شوې ده کله چې داسې حالت رامنځته کېږي طالبان شکمن کېږي طالب مشران شکمن کېږي چې په دوه کلنه موده کې پر دغه سیمه برید نه دی شوی څنګه دلته پولیس او سنګوریان دونه ځړ کوي او راځي پر دغه سیمه برید کوي په دا حال کې چې په سیمه کې د سولې ولسي حرکت شاوخوا شپږ ویشتنه دلې نیشتې بیا طالبان مشران سره کښېني او هغوی زموږ له پاتې ملګرو څخه نهه کسان له ځانه سره بیايي پاتې کسان بېرته ګرشک ته لېږي هغه نهه کسانو څخه پوښتنې ګروېژنې کوي چې ولې پولیس او سنګوریان تاسو سره سم دلته راغلي او پر موږ باندې برید کوي دا څه دي چې د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو کې ځان وړاوه او دغه نه کسان چې طالبانو د ځان سره د پښتنو ګرویژنو لپاره دیولي و لامل یې سنګوریان دی او لامل یې پولیس دی چې په دغه سیمه کې برید کړی و هغه پاتې کسان څلور کسان چې د خبرو لپاره ټاکل شوي و هغوی خبرې کولې کسان د طالبانو سره په خبرو بوخت وو خو زموږ پر خبرو باندې زموږ پر غونډو باندې ټکوالې راغلی زموږ خبرې سره ټکاس شوې سره نازک شوې ځکه چې لوی مشکل من سره راغلی بې باوري
رامنځته
او دا بې باوري په قصدي توګه رامنځته
شوه نو سید وطن دو صاحب نو اوس په لوالي صاحب څخه و پښتو چې ولې په داسې وخت کې چې تاسو د داسې یو سولې حرکت لپاره اقدام کړی و ولې په داسې وخت کې د طالبانو په داسې وې صاحب باندې حمله وشوه ولی صاحب ولې
زه فکر کوم چې ورو ورو وطن دو صاحب واقعیتو ته ځي داسې چې په دې شوی هغه ورو ورو دخلې نه وځي درته وایي یو شې ز کامل اطمینان ورکوم وطن دوست هي خو بیګاش پر اور رسیدو او بل اخر دي جن هوته ما دې سره غوښته چې زه وګورم نن هم ګورم د پیدا کوم دې سره وګورم اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وی نه دی شوی برعکس وطن دوست هي بشاید چې دغه جن دوی حرکت کړي شخصا ما په خپل د دولت د ساحه نه دوی خپل نظارت لاندې نیولې تر څو چې د وایي ځمکني بمبار په نتیجه کې خدای نه خواسته دوی له منځه لاړ نشي دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی خپل طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو لپاره او د دوی د تحقیقاتو لپاره او د دوی د زورونو لپاره او د ویل شي وی چې تاسو مرزه په اول کې دوی ته ویل شي چې طالبانو ویل شي وو چې بیا علماء جاي دوی ته ویل شي چې په دې ساحه ته مرزه کیتلی وو دوی هغه چې لکه وس خپل د ورورو وطن دوسه د خپل دخلې نه وای ما خو نه ویل دوی خپل وای چې دوی ته یو امن ځای کې چې دوی وای امن ځای زه خو یم چې یو مخفي ځای ته دوی وړي او دوی سره به خبرې کړي او دا نور دې په خاطر وړي دي چې خپل طاقت تکمیل کړي چې تو درې آیا د دولت کسان دي او کده دغه کسان دي دا خپل دوی یو لوبه جوړ کړي قطن عملیات به دون دې زما دې نه به دون دې زما دې دایت نه پیسې کې نیکي او دا یو مطلق دروغ دی
بله صاحب وطن دوست صاحب والی صاحب خبرې خو مو اوریدلې خو په هر حال دوی په تحقیقاتو کې څه پوښتنې لرلې
سروان صاحب په سیمه کې په لسګونو کورنۍ څخه په سیمه کې په لسګونو کسان میشتي په سیمه کې موټروانان موټر چلوونکي زیو راځي هغه مهال ټول شاهد دی چې په هغه سیمه کې دوه ساعته جګړه شوې ده. زموږ کسان وروسته د هغې سیمې څخه بیا طالبانو بلې سیمې ته لېږدولي دي. دا د درواغ مسله نه ده، نه دا پټېدای شي.
بله، دا چې حمله چا کړې وه دا خو ډېر اسان هم نه ده چې څوک یې معلوم کړي. اوس خو یونیفورم هم هر څوک اغوستی شي او بل دا ده چې ډزې له لرې کېږي، له نږدې څوک نه شي لیدلی. خیر، کله دې موضوع تیر شو، دا اوس چې له تاسو او ستاسو له ملګرو څخه د تحقیقاتو په مهال طالبانو څه پوښتنې لرلې؟
سروان صاحب، هر مسئول اداره کولای شي چې زموږ سره معلومات وکړي، هغوی ځان ډاډه کړي چې موږ رښتیا هم ملکي یو که نه یو، موږ رښتیا هم د افغان ولس تر دومره راپاتولي یو که نه، موږ رښتیا هم د همدې ولس د هوساینې لپاره ګام پورته کړی که نه. دا که افغان لوری وي او که طالبان، دا که هر خوا وي، موږ دا حق ورکوو چې هغوی زموږ څخه پلټنې وکړي، څو چې هغوی ډاډه کېږي چې موږ څوک یو، موږ په چا پورې مربوط یو. له همهغه کسانو څخه دا پوښتنې شوي دي چې ولې دوه کاله کېږي په دغه سیمه کې پر موږ برید نه دی سوی، او تاسو چې راځئ سمدستي دلته سنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوبې راولي، چنګان ورسره وي، او دلته پر موږ باندې د شکې او د راکټونو بریدونه کوي. دغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي، خو اپلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره وي، د خبرو اترو لپاره وي، طالبان ته خپل پیغام رسو او د هغوی پیغام وړاندیزونه وو، ستونزې مشکلات اورو. کله چې داسې پېښه رامنځته کېږي، هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کېږي، ټکنه کېږي. بیا نو تېره ورځ غرمه شاوخوا یوولس بجې بیا موږ له طالب مشرانو سره کښېنستلو، کښېنستلي همدغه څلور کسان شاوخوا طالب مشران چې شمېر بیا پنځلس سره رسېدی، او په هغوی کې پنځه تنه چې موږ ته معرفي کړه چې د دوی په وینا موږ د عمارت په کچه تاسو سره خبرې کوو، کوم څه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو دا د عمارت وینا ده، او کوم څه چې تاسو څخه اورو دا موږ د عمارت رهبرۍ مخ ته ږدو چې هغوی هر ډول پرېکړه وکړل هماغه سره کېږي. زموږ لومړی هغه څلور مادې د پرېکړه لیکو چې لومړی دې اوربند وسي، طرفین دې اوربند وکړي، نور دې وینه تویونه بنده کړي. دوهمه ماده دا وه چې تېر کال چې دغه پرېکړه لیک موږ جوړ کړی دی، دواړه طرفونه دې د سولې لپاره داسې مرکز پرانیزي چې ټولو اړخونو ته د باور وړ وي. دریمه ماده دا وه چې دواړه اړخونه، افغان حکومت او طالبان، دې سره کښېني، په ګډه دې یو ملي اسلامي نظام رامنځته کړي چې د دواړو اړخونو غوښتنې په کښې مطرح وي. او وروستۍ ماده دا وه چې کله چې اوربند کېږي، کله چې د سولې لپاره مرکز ټاکل کېږي، کله چې یو ګډ نظام رامنځته کېږي، بیا دې همدا طالبان او افغان حکومت سره کښېني، بهرنیانو ته دې د وتلو لپاره محل وېش همدې دوه وټاکي. دغه پرېکړه لیکو مخته ورته کښې شو، او تر څنګ مو دا ورته وویل چې
نو دوی څه دوی موافقه درلوده له دې پرېکړه لیک سره؟ دوی موافق ول؟
طالبان طالب مشرانو تېره ورځ دا یو شی واضح رد کړ، د اوربند ماده یې واضح رد کړله. د دوی په وینا چې امریکایان یې پر ګونډو کړي دي، بهرنیان یې پر ګونډو کړي دي، هغوی ته یې ماته ورکړې ده، هغوی دې ته اړ کړي دي چې نور باید سیمه پرېږدي، نور باید وتښتي. که چېرې طالبان اوربند اعلان کړي، امریکایان او بهرنیان بیا ځلې ځواکمن کېږي، بیا ځلې د دوی په وړاندې چمتووالی نیسي، او بیا پر دوی برید کوي. دا چې دوی تر
دغهستاسې بله ماده د دې پرېکړه لیک چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، د افغانانو سره خبرې وکړي، په دې اړه یې څه ویل؟
ویل چې مرکز پرانیستل شوی دی په قطر کې، زموږ سیاسي مرکز دی، دفتر مو دی، هلته هر څوک کولی شي چې له هغوی سره مذاکرات وکړي، له هغوی سره د افغان کشالی اړوند خبرې اترې وکړي.
بله، خو له افغانانو سره خبرې نه کوي. خو تاسو ته معلومه ده وطن دوست صاحب، تاسو ته معلومه ده چې هغوی خو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. یعنی ستاسو پرېکړه لیک قطعا کاملا رد کړو، د دې ستاسو د خبرو معنا دا ده؟
نه، د دوی له خبرو څخه داسې برېښه ده چې په قطر کې نه یوازې دا چې سیاسي ګوندونو سیاسي ډلو وکولای شو چې خبرې ورسره وکړي طالبانو سره، بلکې افغان حکومت هم کولای شو چې خبرې اترې وکړي، ځکه دوی ویل چې هماغه زموږ مرکز دی چې هر څوک له سولې اړوند یا د افغان کشالي اړوند خبرې اترې کوي، زموږ مرکز یې په وړاندې خلاص دی. د دوی د دغې خبرې څخه داسې برېښه ده چې دلته استثناءات نشته، هر څوک کولای شي چې ورسره خبرې وکړي.
بله صاحب، لیکن دا د دې معنی خو تر اوسه پورې خو هغوی همیشه ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي، د عادي افغانانو په حیث هر لارچا سره خبرې کوي. دا خو له عادي افغانانو سره خو څوک سوله نه شي کولی، جنګ خو یې له عادي افغانانو سره نه دی، جنګ خو یې له حکومت سره دی.
نه، تروان صاحب چې څړې تروان صاحب چې څړې یو کورنۍ ته د مرکې لپاره ورځي هم دا شان موجود وي چې یو طرف او بل طرف غټي غټي خبرې کوي نصر کښینی غټي غټي خبرې کوي کچېری په منځ کې یو رښتینې درېمګړې پیدا شي تمه دا وزیله ده چې ډېر ژر به همدا طالبان همدې حکومت ته غېږ پرانیزي همدا حکومت طالبان به خبرې سره کوي یو موقع ته به سر رسېږي.
بله صاحب، والی صاحب تاسو څومره فکر کوئ چې د سیمه ایز قمندانان د طالبانو یا سیمه ایز طالبان، ځینې خلک وایي چې د دوی نظر او د هغو طالبانو چې په بهر کې دي یا مشران دي په نظرونو کې تفاوت شته، تاسو هم کله هڅه کړې ده چې له دغو سیمه ایزو طالب قمندانانو سره د سولې او پخلاینې هڅه وکړي یا هغوی کومه اشاره ښودلې ده چې تمایل لري روغه وکړي؟
مننه مننه. خو مخکې د دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکړم، زه بیا وطندوس هب ته یو اطمینان ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او تاسو چې پاره سنګوریان وي او دلته پارتیزاني ګروپونه دي په هغه ساحه حمله نه دی کړی، زه کامل اطمینان ورکوم. هڅه دا صلاحیت خپله وطندوس هب ته ورکوم چې راځي چې په دغه هیئت کې زه برسې ته لیږم، بیا وګورو چې موږ حمله کړی که نه. بل د دې شپږ نفر چې دلته راغلل هغو ته معلومه ده، نه لس نفره چې دوی ته دوی یو پلمه و د دې نورو کسانو که نه مطبوعات چې ستاسې د نیولو او د ستاسې د انډیوالانو د نیولو خبرې کولې، خو زمونږ د جګړې خبره هم به کوله. مطبوعاتو نه چی پټ پاتې دی؟ مطبوعات تر اوسه هېڅ په دې اکله خبره نه کوي چې په هغې باندې حمله شوی. ټول جزئیات مطبوعات وخت په وخت ساعت په ساعت مطبوعات خپرول پاتې شو. د دریځ د دې د طالبانو او د بیرونی طالبانو واقعا فرق لري، ځکه جنگ دوی کوي، مری دوی، زخمي کېږي دوی، وطنونه دوی خراب دی، افغانستان خراب دی. اوس فل حال زه چې ګورم وضعیت کاملا تغییر خوړلی. حتی ډېرو طالبانو دې ته وایي چې هلته زموږ مشران مذاکرات کوي، ولې موږ خپله مستقیم مذاکرات نه کوو؟ په دې هکله ډېر امیر قمندانان دي، طالبان دي، مشران دي، له طریقه موږ سره تماسونه نیول شوي او وضعیت کاملا په دوی په ساحه کې تغییر خوړلی. واقعا مستقیمو مذاکراتو خواهش لري، خو چې د وطندوس صاحب خبره چې یو میانجي څوک پیدا شي په عوض دي چې بیرونی مذاکرات کوي، هغه بین الافغاني مذاکرات چې حکومت طرف یې د حکومت سره شروع کړي، انشاءالله سولې ته رسیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه هلمند ته ځانګړې ده. اوس هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909 203 1540 او یا هم 0922 0555 شمیرو تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بسیم د 903 شمیرې له لارې اس ام اس راوستوئ. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم. جوړ په خیر سره واسه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ یو څه شر.
مننه سره واسه تاته ول مننه ته سلام نو وایم د خپل مبارک وته ما تندور بیا یو علي سره نه پښتنه کوم چې مشکل ده د علم نه راته مرکز نه خبر کوم دا دې مرکز په ستریم کې څه لا پتا اوس دا پتا و د نورو پتا و او یو څه باندې پیدا کړی ویني او کله موزګان دا چې پرې شو له کانور چې مخکې نو څه او باندې مرجه ولې سوال دا چې موږ کله د عملیات ورځو شي بیا به تا عملیات دا چې پاتې شي بیا به ولې سوال ته عملیات ځنګل شي بیا به وخت بیا سو میاشت بعد بیا ځغ راپورت وای مرجه ولې سوال ته عملیات شي بیا نو خبره سره ګرم چې بیا ته دا سره پاتې
شي. ډیر مننه. سلامات اوسې. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
بلی، السلام علیکم. زه خان محمد اسلامیار یم، د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ټلیفون پر تماس یم.
مهرباني کوئ اسلامیار صاحب.
زما پوښتنه د والي صاحب څخه دا ده چې دلته د نادالی ولسوالۍ مرکز ته نږدې تقریبا په 4 کیلومتره کې مثلا لکه د چې مخکې ولا موږ د حکومت د پوسټه زیاته کړې ده، خو دا زه ورسره تاییدوم چې د نادالی ولسوالۍ او شنه ساحی چې دی مثلا لکه تر شاول او تر باباجی او لوی ماند او نری ماند پرې خودل کنا دالی ول سوالي مرکز ته نږدې په 4 کیلومتره کې یو سیمه ده چې د پارچاوي سیمه ده چې دا ډیره بدنه هم نه ده. تر هر شپه مړی کیږي، هر شپه پوسټه او کیږي، ځکه چې دا د دغه دوه عملیاتونه وسی تر دغه ځای عملیات واوري، ځکه چې دلته بغیر د غختر د شپو څخه هر شپه زیات مړی کیږي دغه ته ولې د یو عملیاتو پلان نه لري ځکه چې هغه منطقه ډېره توره ده کورونه نشته د خلکو مځکې و کښتونه ټول راشي تور پراته دي او ناداري مرکز ته ډېره نږدې دغه سیمې
ډېره مننه صحیح سو کور ودان یو اوریدونکی بلم لرو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو خبرې وکړئ تاسو هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
زما خبره درسته اگر دې وادي صاحب خبر موارد وای چې هغه موږ تماس کې دي زما تماس کې یو بل سره څنګه څنګه څه ورته چې یو بل باندې عمل کوي بعد چې د څه وکاس کې منځ ته کې جاته سره هو چې وطن آرام شي دا او څه وایي به
bale صاحب ډیر مننه کور ودان د هلمند ولسی حرکت ورغلې دی غو صاحب ته او هم دغه غشتنه ورڅخه کړې و ولی صاحب لمړنۍ دوه اوریدونکو ته که تاسو ځواب وایس خصوصا د دې مرجع د عملیاتو په اړه کستا سو یادی په تیرو خبرونو کې هم خلکو هم دې ته ورته غشتنه لاره ده
مننه د څو سوالونو چې د دوستانو کړت اول مننه کوم تینا یو د خار په ساو کې څو پټاونه شو د دې پټاونه پکله د اورور به مطبوعات نه لیدلې کښې استخباراتي ادارو هغه دوسیه تکمیل کړي او تعداد کسان یې نیولې دي چې فعلا عدلي او قضایي ارګانو دغه لاندې دي چې د میډیا له طریقه هم تحقیق لاندې دي میډیا له طریقه هم خلکو ته ښودل شوی مرجعي عملیات د پلان مطابق ساحې یو تاسو پوهیږئ چې نظامي عمل د پلان مطابق مختجین او امدګیان نیول شي ان شاء الله ارجو نور صاحب کې به په نوبت سره خپل عملیاتونه مختګرو خلکو ته زیات منان ورکوم د پارچاوي سیمه کې د نادلي چې ویل د اورور پارچاوه سیمه منطقه دی چې هغه منطقه د دشت او د دغه ترمنځ واقع لري 4 کیلومتر نه ده ممکن لګي ډیر وی خو تروریستي فعالیتونه فرض کېشته اومده دشمن از وجود نه لري ما تروریستي فعالیتونه چې د داش له خوا غیر قانوني التزمي کې دوی غزب کړی دي د هغه ځین راځي او دشمن په دغه ځی باندې عمل کوي چې په بادې هغه پرتبات هم موږ عملیاتونه ادامه لري چې دا سه هم د دشمن څخه پاک کو ان شاء الله د حل ورته به وباسو او نور کوسې به مې ځای ته ځی کوي د سولې حرکت خو غوړي د سولې حرکت پاک له خپل وطن دوسه بولي چې خلک ټول سولې او پخلاینې ته آماده دي او من هم په دې رابطه د عام دي میډیا له طریقې هم د علماو د طریقې هم د مشرانو د طریقې پیغامونه هم لیږلي خپل اعلامیې هم ورکړي دي او په دې اکله خپل خبرې اترې موږ په مختلفو سطحو د طالبانو کې لرو ان شاء الله دا وضعیت به تغیر وکړي
بله ډیره مننه وطن دوست صاحب یو اوریدونکی سبحان الله نبیل ساپی له کنړ لیکلی دی وای د هلمند ولسونو او د سولې د ولسی تحریک منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکراتو فصل پرانست آیا تاسو هم فصل بولئ چې پرانستل شوی دی او کدا یو ځل تاګو ختم
څروان صاحب کله چې موږ په کابل کې له شغلي خلیلزاد سره وکتل خلیلزاد واضح وویل چې همدا د سولې ولسی حرکت و چې امریکا پر حرکت راوسته او زه یې وټاکلم همدا د سولې ولسی حرکت و چې د سولې خبرې نړیوال شوې لکه څنګه چې صافي فوایي د سولې ولسی حرکت په خپلو قربانیو سره وتوانېدې چې د سولې پیکه خبرې تازه کړي او نړیوالې کې د هیوادونو فکر وتراواړي د ملتونو فکر وتراواړي او افغان حکومت طالبان هم د امریکا پورې د سولې پر برخه فشار راوړي او د سولې خبرې اترې تیزې چې څو یې دایمي او شي سولې ته ورسیږي زموږ حرکتونه دوام لري تر هغه پورې به د سولې ولسی حرکت د هیواد په ګوټ ګوټ کې هرې ولسوالۍ هرې سیمې ته سفرونه کوي چې
بله خ ډیر زیات مننه ولی سه محمد قاسم ځواک له هلمند پښتنه کړی دا غشتنه کړی چې د کوکنارو مخونی سي دی وای چې ولی د کوکنارو مخه په هلمند کې نه نیول کیږي او حتی په دولتي ساحو کې یا هغه ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم کوکنار کرل کیږي
مننه تاسو چې مخکې مو ویلي رښتیا هلمند جنگرز موندا او دغه مسلې چې د مافیا یا د مواد مخدر جنگ هم دلته دی خو دا نقطه چې د اورور وی چې د دولت سره ساحه لاندې دي د اغه ساحه وی په خاط طالبان حاکمیت درلود او کله چې موږ عملیاتونه وکړو په دغه روان سلور میاشتو کې
هم د دشمن نوونی ولی نو تاریاکو چې پاغیر ارتباط کتا شي په مطبوعاتو کې اوریدلی او کمپین د محوه کولو دپاره هم شروع کړو چې یو مقدار ځینه محوه شوي دي. خو په آینده کال کې چې نوې فصلونه شروع کېږي اطمینان ورکوم نه به باغداران دا کار وکړي نه به زمینداران هیڅوک هم به دولت په ساحه کې به کوکناک نه کړي او ټول به نورو کښتو ته به مخه.
بله صاحب، وطن دو صاحب، د طالبانو د کنټرول په ساحه کې نه پوهېږم چې تاسې څومره له خلکو سره وکتل، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و، کاروبار یې څنګه و؟
څروان صاحب د ملکي کسانو سره مو نه دي کتلي، هلته یو ډول انحصار رامنځته شوی و. هېڅ چا دا حق نه درلود چې هغه زموږ سره خبرې وکړي، بلکې یوازې زموږ سره نه بل وخت خبرې نه ورغلي، د دې سیمې ته هم خلکو ته اجازه نه ورکړل شوې چې هغه له خبریالانو سره خبرې وکړي. هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم، یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنی چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو، د نشې توکو کاروبار دا شروان و. خو په ترلګې څخه وروسته نور د نور کاروبار خو هماغسې نه و لکه څنګه چې په نور سیمو کې دی، لکه څنګه چې
بله صاحب کور ودان وطن دو صاحب. ولی صاحب دوی هم اشاره وکړه او زموږ راپورونه هم دا وایو که وګورو په تیرو کلونو کې په هغو ساحو کې چې طالبان واکمن دي، نو له دولسمو صنفونو فارغانو ته که وګورو چې په هېڅ حساب دي او پوهنتونونو کې خو یې هم همداسې هېڅ داسې څوک نه وینو چې له د دوی د کنټرول له ساحو څخه پوهنتونونو ته بریالي شوي وي. اما په عین حال کې نه صرف هلمند بلکې په ټولو ولایتو کې د پوهنې ریاستونه کوي چې دوی د طالبانو تر کنټرول ساحو کې هم تعلیم لري، ښوونځي شته، معلمینو ته معاش ورکوي. دا څنګه دی؟ آیا تاسې یې کنټرولوئ چې هلته دا معلمین درس ورکوي، نه ورکوي، مکتبونه فعال دي او که نه دي فعال؟
مننه مننه سروان صاحب. واقعاً یو عمده مشکل چې د افغانستان کې د هغه جنګیز جنګځپلي ساحو ته دی د ځوانانو او د ماشومانو د نه لاسرسی تعلیم ته دی. واقعاً په هغه ساحو کې چې طالبان دي د تعلیم کچه ټیټه ده. څنګه په تیر کال کې د معارف او د خلکو په منځ په همکارۍ سره وکولی شو د سلو شاوخوا نور مکاتب هم خلاص کړو، اوس دا لړۍ هم دوام لري. اما مشکل دا دی چې هغه استادان چې عالي تحصیلات لري یا مسلکي معلمین دي نسبت په ډار او ویر نه نشي کولای چې هغه ساحو ته لاړ شي. نو معرفه مجبور مکلف دی چې د ماغې منطقي د خلکو په سویه استادان پیدا کړي او بالاخره استخدام یې کړي او دوباره هغوی ته سوق کړي چې په دې ارتباط باندې واقعاً د تعلیم کچه د هغوی ټیټه ده. خو دولت د دې دپاره هغه نور بیا لارې رسولي دي چې کولای شو ځوانان مونږ په لیلیو کې دلته اوس په لشکرګاه کې لرو، دا لیلی کې دولت ټول مصارفات ورکي، هغه ځوانان حکې دي او بالاخره لیسو ته دپاره دلته راځي، دلته د مسلکي استادانو تر نظر لاندې تعلیم وکړي. نو دوی دپاره مونږ د لیلی زمینه برابر کړی دی. اما په اطرافو کې واقعاً دا مشکل شته چې یو ملا راځي مثلا په مکتب کې به استاد وي او یو یا تعلیم کچه به ټیټي، مشکلات او ضرورت به هلته استاد وي، نو طبعا د هغې شاګردانو تعلیمي سطح به ټیټوي.
بله صاحب، وطن دوست صاحب، یو اوریدونکی نور حبیب نصرت له مقر ولسوالۍ لیکلي، ویل وطن دوست صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې طالبانو ته د ورتلو په وخت کې تاسو له حکومت سره مشوره کړې وه او کنه؟ خو خیر، دا خو د دوی پوښتنه وه. یوه مسله دا ده چې مخکې مې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې طالبانو تاسو ته ویلي وو چې د دوی سیمو ته مه ورځئ. تیر کال هم کله چې ستاسو دا حرکت تازه پیل شوی و، تاسو غوښتل چې د طالبانو ساحو ته لاړ شئ او بیا دوی در څخه وغوښتل چې زموږ سیمو ته مه راځئ او بیا تاسې هم منصرفه شوئ. نو په کوم جرات تاسې د دوی سیمو ته لاړئ سره له دې چې دوی درته ویلي چې د دوی ساحو ته مه داخلی شئ؟
څروان صاحب، موږ د ولسونو دردونه راپورته کوو، هغه ولس که د طالبانو په سیمه کې اوسېږي او که د افغان حکومت په سیمه کې اوسېږي. زموږ د دغه تګ یو هدف دا هم و چې موږ باید د ولسونو واقعي انځور راپورته کړو، هغه راپورونه چې د طالبانو د سیمو څخه خپرېږي چې دلته درون پر ملکیانو حمله کړې ده، هلته د ملکیانو پر کورنۍ باندې هوایي برید شوی دی، دلته د ملکیانو پر جنازه باندې بریدونه شوي دي، هلته پر ملکیانو چاپه ول شوې ده. دغه انځور موږ غوښتو چې په واقعي توګه راپورته کړو، ځکه چې که طالب دا خبرونه خپروي، طالب طرف دی، رسنۍ نړیواله ټولنه یو شمېر نور نهادونه هغه دې ته ګوري چې دا خو طرف دی، طرف هر څه وایي، که افغان حکومت ځینې شیان خپروي هم طرف دی. موږ بې طرفه کسان یو، موږ غوښتل چې په بې طرفانه توګه د دوی له سیمو څخه هغه دردونه مشکلات انځور راپورته کړو چې اولس کاله هلته ملکي کسان زغمي، ځکه چې رسنۍ هم پر موږ باور لري، یو شمېر هېوادونه افغان چبر هم پر موږ باندې باوري دي چې موږ د سولې په برخه کې رښتینې ګامونه راپورته کړي دي، همداسې رښتینې مختصو. خو دا مو دوی ته وهم ویل چې تاسو سیمو ته داسې راغلي یو، موږ ته هغه شمېر کسان راته معرفي کوي چې هغوی په روانه جګړه کې دردونه لیدلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پر ملکیانو باندې چاپې ول شوي دي، د ملکي کورونو پر ملکي کورونو باندې هوایي بریدونه شوي دي. دا موږ سره وشاید خو دا نه وسوه، نه پوهېږم چې زړه نه غوښت که کومه بله مسله وه. او دا چې موږ څونه جرأت لرو، دا زموږ جرأت معنی دا چې موږ د الهي امر مطابق روان یو، څنګه چې لمونځ کوو فرض دی، څنګه چې روژه نیسو فرض دی، همداسې د سولې هڅه امر دی. الله تعالی جل جلاله وایي فأصلحوا بین اخویکم، امر دی، د امر صیغه ده چې تاسو د خپلو ورونو ترمنځ د سولې هڅه وکړئ، روغه جوړه وکړئ. دا چې یو ورور مو افغان سرتېری دی، بل ورور مو افغان طالب دی، د دوی ترمنځ روغه جوړه زموږ وجیبه ده، زموږ فریضه ده. په دې برخه کې موږ له هیچ چا څخه ویره نه لرو، نه له دې څخه ویره لرو چې د مځکې میان پر موږ چادر راځي، نه له دې څخه ویره لرو چې پر موږ هوایي برید کېږي، او نه له دې څخه ویره لرو چې موږ د جګړې په منځ کې وژل کېږو، ځکه چې دا الهي امر دی، د الهي امر مطابق موږ مخ روان یو.
بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکي شفیع الله افغان هم له تاسو پوښتنه کړې ده، وایي تاسو ستاسو ولسی حرکت باید له امریکایانو څخه پکله کوو غواړي چې نور له افغانستان څخه ووزي او یا حداقل مهالویش اعلان کړي، دوی ته څه وایست؟
لوی شمیر افغانان چې هغه طرف وکی کېږي، هغه درواغ وایي، منافقت کوي. منافقت په دې معنی چې کله موږ کابل ته ورسېدو، په کابل کې د یو شمیر افغانان دا ویل چې تاسو باید اصلي ادرس ته ورسئ، د امریکا سفارت مخ ته کښېنئ، ځکه چې جګړه امریکا پیل کړې ده، وژنې امریکا کوي. موږ د امریکا سفارت مخ ته نه ورځې ناست وو، شمیر به مو شاوخوا سل تنه وو، پر همدې ولس مو غږ وکړ چې راشئ، اصلي ادرس مو پیدا کړی دی، زموږ سره همدلته غږ پورته کوي. همدغه ورور چې اوس پوښتنه کړې ده، همدغه ورور په تېر سلګونه نور رونه وه، هغوی هم ځان وکش. دا خلک یوازې یوازې د ولس اذهان مخشش کوي، فکرونه یې خرابوي، یوازې دا خبرې کوي، نور نه حرکت کولی چې نه په عمل کې څه لري. که نه نو موږ نه ورځې ناست وو، نه ورځې مو له هماغه ځای څخه رسنۍ ته معلومات ورکوله، رسنۍ سره مرکې کولې، پر فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه راتله. همدا هم ویل چې د امریکا سفارت مخ ته ناست وو، د امریکا په ړندو بمباریو کې زموږ پر جنازو بریدونه شوي دي، موږ د ده په ړندو بمباریو کې وژل شوي یو، پر مسجدونه بریدونه شوي دي، پر د ودونو پر مراسمو بریدونه شوي دي. که تاسو دغه اصلي ادرس کړئ، موږ باید د دوی مخ ته ناست راشئ چې غږ سره بدرګه کړو. یو سل کسان یې راشئ، زر کسان کښېنو، که زموږ شمېر زر کسان دي، لاسئ راشئ د امریکا سفارت مخ ته
بله. نو خو د دې معنی دا هم کېدای شي چې د خلکو په نظر د جنگ آدرس بل ځای دی، خلک همدغه له تاسو سره به شاید په دې مسله کې هم عقیده نه ول. خو په هر حال ولی صاحب، یوه مسله دوی چې اشاره وکړه د روغتیا وه، د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې روغتیایي وضعیت دوی ویل چې ډېر خراب دی. حال دا چې طالبان وایي چې دوی د روغتیا له سکتور سره کار نه لري، کلینیکونو او ډاکټرانو سره کار نه لري. ستاسو ولایتي اداره تر څه حده پورې په دې برخه کې کار کوي، د دوی د ساحو یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې کلینیکونه او روغتونونه لري؟
مننه. دولت چې په هر ساحه کې افغان اوسیږي، هغه افغان دی، د دې خاورې تابعیت لري، او دې ته ټول هغه پروګرامونه چې نورو ساحو ته وړاندې کېږي، هغې ساحې ته هم وظیفه ده زمونږ چې باید وړاندې کړو، چې د هغې جملې نه د تعلیم مسله ده، د سړک مسله ده، د صحت مسله ده، دغه ټول موضوعات. متاسفانه لکه چې څنګه سب ویلې، کاشکې وطن دو صاحب د دوی ته اجازه ورکړی وی چې د ولسونو منځ کې او د عام ولسونو د زړونو نه خبر شوی وای. په ټول هلمند کې موږ هغه بېچي کلینیکونه او
کور کلینیکونه چې په مرکز کې لرو په ټول ولسوالۍ کې هغه دواګانې چې دلته په مرکز کې ورکول کېږي په ټول ولسوالۍ کې خدمات ټولو ته وړاندې کېږي. متاسفانه یو سو استفاده هم د معرف په برخه کې د طالبانو لخوا شته، هم د صحت په برخه کې چې دوی سو استفاده کوي، او کله کله زمونږ د نظارت ټیم ته چې یوازې د صحت برخه ده او یوازې د معرف برخه ده اجازه نه ورکوي چې عملاً هلته وګوري چې دغه صحت برخه څنګه تطبیقېږي. خو هغه کوم امکانات چې موږ نورو کلینیکو ته ورکوم ورکول کېږي چې وختن په وختن په اداري جلسات کې او په نورو جلساتو کې دا موضوعات ګزارش حاصل کېږي. د دې فکله موږ د خلکو لپاره د خدمات درکو، یعنی صحیح امکانات موږ برابر کړي دي، دوی باید صحیح وربان ورنه استفاده
وکړي. یو بل اوردون کې والی صاحب محمد ایوب له ناوې څخه ملتاب څخه غوښتل چې وای د ناوې په نام نسیمه کې سرخود د سرخود لیکلی دی، نه پېژمه چې اصلي تلفظ یې څنګه دی. دی وایي چې هلته داسې منام بله شایدم، دی وایي چې داسې منام نه ده، ولې هلته پوستې نه ایجادوي؟ او که وایي پوستې ایجاد نه کړي دا به مشکلات نور هم زیات شي.
مننه دی ورور، موږ خپل پروګرام لرو انشاءالله په نږدې ورځو کې، هلته به یو حوزه به فعاله کړو انشاءالله، امنیت به دا غیزي خپل.
بله صاحب، اوس د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې بیا یو ځل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. که پوښتنه لري نو ټلیفون دی وکړي، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طالب خیریت جویا؟
سلامت اوسئ. ډیر وخت نه لرو، لطفا اصلي موضوع ته راشئ. څه پوښتنه لري؟
پوښتنه مو دا ده چې زه پرون د هلمند مسافرار ولسوالۍ څخه راغلی یم، او هغې خوا ته ستاسې دغه ولسي حرکت راغلی و، او ستا وضعیت خراب وضعیت کې ورسره کړی و، چېرې چېرې بیا هم جاجې راشي، هلته دې هلته دې خیمې ورته ودرېږي، هلته دې ژوند وکړي. ډېر وخت تېر کړي نه دې ځي، او فضا دي کې بله کار خو نه کېږي چې دوی هلته وخت ورسره تېر نه کېږي، ولې بله کار نه کېږي چې نداجې ته یا نګرېشته یا مرجې ته ولاړ نه شي، فضا دي نه کېږي. افغانستان ټوله تفسوونه غواړي دا هم زموږ خلک هم دا هم هلته هم خري ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، او ځاله اصلي په کوچ کښې د نوبت دوی خپل خلک هلته سر کنټرول کړي، په ازاد دي کښې دا رقم دي کېږي چې دوی را شي بیا پنځه ورځ تېرې کړي، هغه بندیان یې اورو کړي، اسنګ یې خپل زور یې ورسره وکړي. نو باید موږ څه شي افغانستان کښې سوله را شي، خلک په امن کښې شي، او سوله خوښه شوې ده. باید موږ څه شي افغانان لاس سره یو کړي،
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو، وطندو صاحب دوی ته اول تاسو ځواب ووایست.
د سولې ولسي حرکت ټول غړي راغلي دي، هغه په لشکرګاه کښې دي، څلور موږ له هغوی سره خبرې کولې. د مسته کېدا پر مهال زموږ نه کسان هغوی دي ونیول ځان سره، څو دا ځان ته څرګنده کړي، معلومه کړي چې خدای مخه کسانو کښې خو به داسې څوک نه وو چې هغه له حکومت سره لینک وو، هغوی ته یې معلومات ورکوله. او مخکنۍ یوه خبره دا وه چې ولې موږ د دوی د اجازې ته دي دغه سیمو ته، لومړی دا چې له شجاع څخه بیا تر بلخه پورې د افغان حکومت په سیمو کښې موږ لاړو، موږ له چا څخه اجازه نه ده اخېستې. همداراز موږ د طالبانو سیمو ته چې ځو هم باید اجازه وانخلو، ځکه چې افغان حکومت هم له ولسه جوړ دی، موږ ولس یو، او طالبان هم له ولسه جوړ دی، موږ ولس یو. ولس ته باید هر مهال په هر ځای کښې لار پرانستې وي، څو ولس لاړ شي د ولسونو دردونه را پورته کړي. که خدای نه کړه طالبان داسې چې لپاره کښې شوي، ولس خپلو سیمو ته نه پرېږدي، نور ولس پر شکمن کېږي چې د دوی په سیمو کښې څه شته چې د خلکو مخه نیول کېږي او هلته نه ورته شول کېږي. او بله دا چې طالبانو زموږ په اړه څه ویلي نه دي، معلوم ادرس د ذبی الله مجاهد دی او د قاري یوسف دی، هغوی رسنیو ته څه شي لېږلي هم نه دي، او نه یې دا ویلي دي چې د سولې ولسي حرکت غړي دي زموږ سیمو ته راشي، او نن دا ویل شوي دي چې نه دي راځي. همداسې خبره پاتې شوې ده چې نه د رد خبره شوې ده، نه د تایید خبره شوې ده.
بله صاحب. والی صاحب، صرف یوه دقیقه یا دوه دقیقې لرو، که لنډ ځواب تاسې مو ووایست چې دې اوریدونکي ویل چې طالبان د سولې ولسي حرکت دي، په ځای د دې چې مساکلات ته ځي یا نورو سیمو ته ځي، لاړ دې شي د طالبانو اصلي ادرسونو ته، د دې اشاره کوټې ته وه. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دا حرکت ګټه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لکه مساکله یا بلې ولسوالۍ ته ځي، دا به ګټه وکړي، او که نه فکر کوئ چې باید د دوی له مشرانو سره
وګوري؟ مننه. یو شی ووایم چې واقعا دغه ولسي حرکت د پلت د خیمې نه شروع شو،
او بیا د افغانستان ټول سراسر تر سره درلود او مالته هم په لاره کې مخالفینو سره دوی ملاقاتونه درلود وسول مساقلات لاړ. دا خپله یو حرکت دی واقعي هغه د زړه حرکت د افغانانو چې افغانان سوله غوښته. ما همیشه مننه کړې ده ټول په لد خیمې او د دې حرکت نه او خپل حمایت مې خپله اعلان کړی ورسره. خو دا چې دی کوټې ته لاړ شي او یا بل ځای ته لاړ شي زما په فکر چې ادرس هغه به ځای نه وي ځکه هغه هلته دوی شته دی کوټه شورا شته د پور شورا شته وزیرستان شورا شته. خو زه فکر نه کوم چې هلته دوی وکولی شي هغوی سره وګوري. ترین ادرس هم چې دغه خلک چې په داخل کې دي لکه جنګونه کوي او فشار او درد او غم هم دوی ته دی او د دوی منطقې خرابېږي. او بهترین ادرس هم دا دی چې سولې حرکتونه په اطرافو کې وګرځي او مخالفینو سره خبرې کړي تر څو محلي سوله راولو او بیا بالاخره ملي سولې ته مخه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د هلمند والي جنرال محمد یاسین او د سولې د ولسی حرکت ویان ښاغلی بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. په بل خبرونه کې چې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي او ظریف نظر چلون کې دی په غور خبرې کیږي که د غور په اړه پوښتنه او نظر لري اوس هم کولای شئ چې د افغان بسیم د تاسو ته لشمیرې لارې راوستوي.
زبر تپا تیار کزار شکنا